سات د برازیل لاس به جشوی د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سره بیره دوه اونیس پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د ګورې اچار خو لمړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه ساپه وړاندې کوي
چارواکي وایي چې ډیر ژر به افغان ولسمشر قطر ته سفر وکړي. ټاکل شوی نن جرمني په مزار شریف کې خپل قونسلګری پرانیزي او امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد او عادلانه نه وي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي چې ډیر ژر به افغان ولسمشر قطر مرکز دوحې ته سفر وکړي. دا ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې افغان ولسمشر به د یو نړیوال کانفرنس په څنډه کې د قطر له امیر او نورو چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې له قطري چارواکو سره په خاصه توګه د دې هیواد له امیر سره وګوري او د هغو مسایلو په اړه چې پخوا پرې خبرې شوې وي مذاکرات وشي، لکه د دواړو هیوادونو اړیکې او د افغانستان د سولې پروسه. خغلی فیضی وویل چې دغه کنفرانس د امریکا له یوې څیړنیزې ادارې لخوا د امریکا او اسلامي نړۍ په نوم جوړیږي چې جمهور رئیس کرزی به وینا هم ورته وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ګیدو وسترویلی پرون له افغان ولسمشر حمید کرزی سره په کابل کې په دې اړه په خبري غونډه کې خبرې وکړې. د ولسمشر ویان ایمل فیضی په دې اړه وویل
د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې د دشمن دی چې خپل همکارۍ ته د سولې پروسې پاک له د افغانانو سره ادامه ورکوي. د سولې هغه پروسه چې د افغانانو تر رهبرۍ لاندې وي، د دې پروسې څخه به د آلمان هیواد په تمام معنا حمایت کوي او د افغانستان سره به همکاري کوي په دې برخه کې.
د خغلی فیضی په خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې کتنه کې تر 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د جرمني د پوځي حضور پر دوام هم ټینګار وکړ. ګیدو وسترویلی پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تر 2016 میلادي کال وروسته بل شپږ سو تر 800 پورې جرمني سرتیری په افغانستان کې پادشي. دغه هیواد د محل په افغانستان کې تر 3000 زیات پوځیان لري چې اکثریت یې په شمال کې دی راځي. ټاکل شوی نن جرمني په مزار شریف کې خپل قونسلګری پرانیزي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلی پرون په کابل کې وویل چې د قونسلګری د پرانیستلو هدف د افغانستان او جرمني ترمنځ د روابطو پراختیا ده.
The opening of a general consulate in Mazar
په مزار کې د قونسلګری پرانستل ټول افغانانو ته یو لوی اشاره ده چې مونږ غواړو له افغانستان سره دوامدار اخی او پیاوړي اړیکې ولرو. مونږ غواړو تاسو سره په داخلي پراختیايي پروګرامونو کې هم مرسته وکړو چې په هغو کې د قانون حاکمیت، له فساد سره مبارزه او د انتخاباتو د چمتووالي مسایل شامل
ټاکل شوی. د مزار شریف هوایي ډګر هم نن افتتاح شي. افغان حکومت وایي هغه افغان بندیان دی په دوه اونیو کې افغانستان ته وسپارل شي چې د مهال د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې دي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د برتانوي ځواکونو لخوا د دوه افغان بندیانو ساتنه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په کابل کې د برتانیا له سفارت څخه وغوښتل دغه ټول بندیان تر راتلونکو دوه اونیو پورې افغان حکومت وسپاری. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغاني 50 پوله، یو روپۍ رو 22 افغاني 90 پوله، یو انګلیسي پوند 50 افغاني، یو سعودي ریال 16 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 55 افغاني. د هم د سیمیو نړۍ څخه. امریکا وایي د نړیوالو معیارونو له مخې د ایران د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به آزاد، عادلانه او معتبر نه وي. د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندي شرمنده څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږې ورځې پاتې دي. د ایران شورای نگهبان د دغو انتخاباتو لپاره 8 کاندیدان تایید کړي دي. شرمنده ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل د دغو انتخاباتو نتیجه او دا چې د ایران د راتلونکي لپاره به مفهوم سوي معلومه نه ده.
I think no one knows how the Iranian election will
فکر کوم چې څوک نه پوهیږي چې د ایران انتخابات به څنګه ترسره شي. دغه انتخابات د نړیوالو معیارونو پر اساس آزاد، عادلانه او باوري نه دي. دا چې څوک به انتخابات مخته وړي په دې اړه شورای نگهبان بحثونه کړي چې کوم انتخاب شوی او مسؤل نه هات نه دي. معیارونه او ضوابط نسبتا ګونګ دي او نړیوالو معیارونو له مخې دا آزاد، عادلانه او د باور وړ انتخابات نه دي.
امریکا وایي په ایران کې د راتلونکي جمعې په انتخاباتو کې د هیچا پلوي نه کوي. وروسته له هغې چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې اووه سخت دریز وسلوال ووژل شول، د پاکستان نوي حکومت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو استازی وروغوښت او خپل اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عزیز احمد چودري وایي دغه اعتراض پرون د امریکا شارزافیر ریچارډ هوګلند ته وسپارل شو.
Given the fact that this drone strike
حقیقت په پام سره د ډرون د غبر درست له هغه وشو چې نوې حکومت تشکیل شو، د دې ځنګړي اعتراض اهمیت لدی حقیقت څخه څرګندېږي چې صدر اعظم نواز شریف په خپل لارښوونې او دستورونه ورکړي او اعتراض په لوړه کچه امریکایي لوري ته وسپارل شو.
ورسته تر هغه چې د چهارشنبه په ورځ نواز شریف د پاکستان د نوې صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، د جمعې په ورځ نوښته په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي تصویر ما پر یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لومړی برید و. شریف ټینګار کړی چې امریکا دې دغه سی بریدونه بند کړي. د ویلي دا د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. او د ترکیه د صدر اعظم رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د عدالت او پرمختګ ګوند د ناسپین انتخاباتو ترسره کیدل رد کړل. په همدې حال کې مظاهرچیانو د اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د دغه غوښتنې ته اهمیت نه دی ورکړی. د دې ګوند مرستیال مشر حسین جلیک پرون وویل سیمه ییز او د جمهوري ریاست انتخابات به راتلونکی کال له پلان سره سم ترسره شي او عمومي انتخابات به په 2015 میلادي کال کې وشي. که څه هم صدر اعظم اردوغان د روانو ناکراری او اجر خدمت دلغوري خو اعتراض کوونکي پرون هم د استنبول په تقسیم میدان کې راغون شوی وو. اعتراضونه د سولې ایزو مظاهرو په بڼه په تقسیم میدان کې د پرمختیا پروژې پر خلاف اپیل شول. د خبرونو پای
ساعت لس بجی او ات دقیقې شپې تاسو زموږ شخله آزادي رادیو ته خبري. د آزادي رادیو په دې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل واوري. د پاکستان د واکمن ګوند عمومي منشیوي حکومت د افغانستان د سولې لپاره جدي اراده لري. افغانستان د پاکستان د ارادې هرکلی وکړ.
موږ د ډول څرګندونو هرکلی کوو. موږ د پاکستان هېواد د چارواکو څخه همیشه غوښتي دي چې باید د افغانستان او پاکستان لاسره یو کړي.
ایمل فیزیو د دهم ویل چې د افغانستان حکومت له بریتانیا د ټولو بندیانو د ورسپارلو غوښتنه کړې. د کندوز کاروانګر وایي د ورشتونو له برکته یې سږکال حاصلات ښه دي. د ایران د راتلونکي اونۍ د انتخاباتو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې او د غراز
د څه شي اچار
د ګوري اچار
د افغانستان حکومت بریتانیا ته دوی ونی وخت ورکړی چې افغان بندیان وروسپاري. د جمهوری ریاست له په وینا دا مهال تر اتیا زیات افغانان په افغانستان کې د بریتانیوي ځواکونو په زندانونو کې بندیان دي. افغان چارواکو د غراس له بریتانیا څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بریتانیوي بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه وضاحت وکړي. سالم محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
افغان حکومت پرون په کابل کې د برېټانیا له سفارت څخه وغوښتل چې ټول افغان بندیان په دوو اونیو کې ور وسپاري. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکر ډاکټر رنگین داتفر سپنتا پرون په دې اړه په کابل کې د برېټانیا سفارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. د شغلی فیضی په خبره د برېټانویانو لخوا د افغان بندیانو ساتنه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. څه موده کېږي چې ځینې افغانان په هیواد کې د نافذه قوانینو برخلاف په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو تر ولکې لاندې زندانونو کې په توقیف کې دي. دا کار په څرګنده د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه شي. دا لانه د څرګنده چې د برېټانیا سفارت په دې اړه څه نظر لري. خو د راپورونو پر اساس د برېټانیا دفاع وزارت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیار دی د بس شن کمپ په لسګونو افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري. د برېټانیا دفاع وزیر فیلیپ هاموند ویلي دغه بندیان د برېټانوي سرتیرو په وژنو او تروریستي حملو کې ښکیل دي. د دې ترڅنګ پر برېټانیا دا تور هم پوری سوی چې د افغان حکومت له موافقې پرته په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته بریدونه کوي. افغان حکومت په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی. د ولسمشر ویان ایمل فیضی تاسو راپورونه سته چې په افغانستان کې میشتو برېټانوي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. افغان حکومت په دې برخه کې له برېټانیا څخه وضاحت غواړي چې آیا رښتیا هم دغه بریدونه سوي که څنګه. جمهور ریاست په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دی. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې تیر لمریز کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوه برابره زیات سوي وه. په راپور کې راغلی چې په 2012 میلادي کال کې د دغو الوتکو په مرسته لږ تر لږه 1506 توغندي ویشتل سوي چې کله ناکله یې ملکیان هم وژلي دي.
د پاکستان د واکمن ګوند عمومي منشي وایي حکومت یې د افغانستان د سولې لپاره جدي اراده لري. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو د کابل سټوډیو ته ځو او له رحمت الله افغان څخه اورو چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپګان شمیر ورځپاڼو د ولسمشر حمید کرزي د پرونی څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ماندګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبه جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر کرزي خبرې راخیستې دي چې ویلي دي افغانان نه باید د ګاونډیو هیوادونو مشرانو ته سپکاوی وکړي او په مظاهرو کې بیرغونو ته اور واچوي. خدمتګار خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي افغان دولت ونه شو کړای چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو انډول رامنځته کړي. یاد ورځپاڼې لیکلي ایران په پوله افغان کډوالو وژل، په زور یې له خپل هیواد راوشړل، د همدې هیواد استخباراتي کډوی د وسلوالو طالبانو له استادو سره وکتل او له دې سربیره ایران د افغانانو سوداګریزي او اقتصادي پروژې سبوتاژوي او د افغانستان د پرمختګ او پراختیا مخه نیسي. د سرمقالې د لیکوال پان په داسې حال کې چې ایران د افغانو له ژوند له ګواښ سره مخامخوي او سپکاوی کوي. ولسمشر د دې پر ځای چې د خپل ولس پوښتنه له ایراني چارواکو وکړي، د هغوی په سپارښتنه د مظاهرو سمبولیک او منل شوي نړیوال حرکات او معیارونه د ایران د مشرانو سپکاوی بولي. محور ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې پر ولسمشر حمید کرزي غږ کوي: ته خپل سیاست کوه او له مدني حرکتونو د خپل سیاست په شان تمامه کوه. د سرمقالې لیکوال ولسمشر حمید کرزي پوښتنه کوي: تا لیدلی چې په ایران او پاکستان کې له افغان ولس سره څه کیږي؟ د سرمقالې لیکوال د دوهم ځل لپاره له ښاغلي حمید کرزي پوښتنه کړې: ایا تر اوسه تا په پاکستان او ایران کې کوم داسې مدني حرکت لیدلی چې په خپل حکومت یې غږ کړی وي او منع کړی وي چې نور په افغانستان کې له ورانی لاس واخلی؟ او د سرمقالې په پای کې د محور ورځپاڼې سر لیکونکي ولسمشر ته وړاندیز کوي: دا به ښه وي چې د ولس له سپېڅلې روحیې نه ناوړه استفاده ونه شي. ملي باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي: ایران د کابل د مظاهرې په غبرګون کې له دې هېواده کډوالې افغان کورنۍ راایستلیې. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي: دغه مسایل باید په غور سره وڅېړل سي چې ولې افغان ولس دومره اړ شو چې د ګاونډیو هېوادونو بیرغونه سوازي او د دوی د مشرانو انځورونو ته سپکاوی کوي. د ملي باور د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې افغانان خپل احساسات، غوښتنې او غبرګونونه باید له مشروع لارو چارو وړاندې کړي، نه دا چې له ګټې یې تاوان زیات شي او بیا یې هم زیان ولس ته ورسیږي. او په پای کې هېواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي: که د افغانستان رسنۍ او خلک په مظاهرو کې له احتیاط څخه کار واخلي، نو پرې پوره باور دی چې د ګاونډیو هېوادونو مشران، خلک او رسنۍ به هم د افغانستان د خلکو پر دغه پله پال کېږدي.
د افغانستان حکومت د نواز شریف په مشرۍ د واکمن ګوند د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د دوی لخوا نیت او اراده موجوده ده. د مسلم لیگ ګوند سرمنشي ازادۍ راډیو ته وویل دوی د ستونزو د حل لپاره خبرې اترې غوره ګڼي. ټاکل شوی په نږدې وخت کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف افغانستان ته سفر وکړي. صالح محمد صالح له نور جزئیاتو سره.
افغان حکومت د نواز شریف د ګوند د تازه څرګندونو هرکلی وکړ چې وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره دوی قوي اراده لري. د افغان ولسمشر ویان وایي په تیرو کلونو کې د پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې مذاکرو کومه عملی نتیجه نه درلوده، خو ایمل فیضی وایي هیله مند دی د پاکستان نوی تشکیل شوی حکومت د تروریزم او افراطیت پر وړاندې صادقانه مبارزه وکړي.
موږ د دې ډول څرګندونو هرکلی کوو. موږ د پاکستان هېواد د چارواکو څخه د دوی مخکني حکومتونو سره د دوی د نظامیانو څخه همیشه غوښتي دي چې مخکې د دې نه چې ډېر ناوخته سي باید د افغانستان او پاکستان لاس سره یو کړي او د تروریزم او افراطیت په وړاندې جدي او کلکه مبارزه ترسره کړي. خو متاسفانه په تېره یوه لسیزه کې مذاکرات ډېر سوي، کافي مذاکرات سوي دي، اما دغه مذاکراتو عملي نتایج نه درلودل.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ او پسیمه کې د روانو ستونزو شحل مذاکرې دي. د نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند سرمنشي ظفر جګړه
په 2008 کې چې جمهوریت بحال شو نو نواز شریف مطالبه وکړه چې د پارلیمنت یو جاینټ سیشن راوغوسته شي او په هغه کې یو قرارداد منظور شي چې په دې خطه کې به موږ امن څنګه راولو. ټولو سره اول لاره چې کومه د مذاکرات په کار ده، سیاسي حل په خبرو اترو وباسو، نو د هغې نه چې کوم امن به قایمېږي نو هغه به پیدا رامني.
د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند د می د ولسمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. نواز شریف تیر اونۍ د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر غلام جیلانی ځواک وایي شک لري چې نوی حکومت دی هم په پاکستان کې د تروریستانو پټ مرکزونه لمنځه یوسي.
آیا پاکستان دته حاضر دی چې کم پټنځایونه چې دی په پاکستان کې د تروریستانو کم مراکز چې دی دا د منځه ویسي؟ په هیڅ کلانه نواز شریف هم تر اوسه پورې داسې هیڅ خبره نه ده کړې چې هغه دی ووایي چې موږ دلته د طالبانو کم مراکز چې دی د تروریزم کم مراکز چې دی دا د منځه وړو. نه نواز شریف داسې خبره کړې ده او نه پاکستان حکومت داسې خبره کړې ده او نه داسې نیت او اراده ښکاري. نه یوازې چې پاکستان حکومت کې نه ښکاري، امریکا سره هم دا نیت او اراده نه ښکاري چې په دغه منطقه کې تروریزم د منځه ویسي.
د سرګندونی په داسال کې کیږي چې ولسمشر حمید کرزی نواز شریف ته بلنه ورکړې چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبرې سره وکړي. افغان حکومت وخت نا وخت د افغانستان په ناامنیو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیسي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو له ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خپل وروستیو خبرو جزئیات ورکړي. ولسی جرګې دا غوښتنه وروسته لدی وکړه چې د ارګ د یوې سرچینې د نوم د نخ پرېدو په شرط ځینو رسنیو ته وویل چې جان کیری په دې ټلیفوني خبرو کې په ښکاره د طالبانو لخوا استدلال کاوه. په دې اړه له کابل د اسدالله لودین راپور واوري.
د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ وروستیو ټلیفوني خبرو په ولسی جرګې او سیاسي کړیو کې تاو د بحثونو راپورته کړی دی. وروسته لدې چې ځینو رسنیو د نوم د نخپرېدو په شرط د دې خبرو په اړه د ارګ د چارواکو اندېښنې راپورته کړې، د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دغو خبرو د جزئیاتو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړي بکتاش سیاواش د شنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل د جمهور ریاست چارواکي باید دوی ته د ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو ټول متن ورکړي.
حکومت فعلی افغانستان در حال دامن زدن
د افغانستان اوسنۍ حکومت زینو مدیریت شو بحرانونو ته د لمن وهلو په حال کې دی. دا افغانستان لړۍ رستونځو سره مخ کړي. زما پیشنهاد دا دی چې جمهوریت ریاست باید د ولسمشر کرزی او جان کیری د یو ساعته ټلیفوني خبرو بشپړ متن مونږ ته راکړي. دا خبرې په مهمو موضوعاتو باندې وي. لدې سره بخکاره شي چې د کاسې لاندې کومه نیم کاسه ده.
ورسته د ولسی جرګې مرستیال زیروای سیاسینی چې د دې غونډې مشري یې کوله وویل په دې اړه د یو مکتوب ولیکل شي او د ولسي جرګې له تصویب وروسته د جمهوري ریاست ته واستول شي. د ولسمشر حامد کرزي او جانکيري ترمنځ دغه یو ساعته ټلیفوني خبرې تیره یکشنبې وشوې او ویل کېږي چې تر ډېره حده د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وې. په ژواک خبري اژانس ویل ورپوړي حکومتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرو کې په ښکاره د طالبانو لخوا استدلال کاوه. دې سرچینې همداراز ویلي چې واشنگتن غواړي په قطر کې د طالبانو پرانیستونکي دفتر ته د سفارت بڼه ورکړي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزي هم په یوې وینا کې ویلي وو ځینې بهرني هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ځان په ګټه کار واخلي. که څه هم ښاغلي کرزي د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل دغه حقیقت د وروستیو درې اړخیزو غونډو پر مهال ورته معلوم شوی دی. ځینې افغان کتونکي بیا وایي امریکا غواړي په مستقیم ډول طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دوی د جانکيري او ولسمشر کرزي ترمنځ د اختلافاتو لامل هم همدا مسأله بولي.
د کندز ولایت بزګر وایي چې سږ کال یې زراعتي حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات دي، ځکه چې په ژمي او لومړي پسرلي کې زیات ورښتونه شوي دي. خو دوی له دې سره سره چې د حاصلاتو زیاتوالي ته خوشاله دي، د کرنیزو محصولاتو بیې لږې بولي او وایي چې زیاته ګټه نشي ترلاسه کولی. اجمل آریان له کندوزه په دې اړه راپور استولی.
د کندز د غنمو په حاصلاتو کې د تیر کلونو په توپیر زیاتوالی راغلی. د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې واورو او موسمي بارانونه د دې سبب شول چې سږ کال د دې ولایت د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي څانګې امیر عبدالبصیر فقیري وایي چې هر جیر ځمکې څخه تر 30% پورې زیات غنم د تیر کال په پرتله ترلاسه شوي، چې د ده په وینا دا بزګرانو لپاره یو ښه زیری ګڼل کیږي.
غنم نظر په تیر کال سکل په ولایت کندوز کې حاصلات ډیر ښه دي. علت یې دا ده چې اکثرا سکل په مني کې او په پسرلي کې بارانونه دلته ډیر ښه وو. همچنان ریاست زراعت لخوا نه د وزارت زراعت د پروګرامو په اساس باندې موږ اضافه تر د 30,000 دهقانانو ته تقریبا 1,100 اتیا تنه سره شوي تخمونه توزیع کړي دي، چې د تومو او ښه احوال په اساس باندې حاصل سکل ډیر ښه وو.
ښاغلی فقیری وړاندې وایي چې تر اوسه لا د غنمو حاصلات په مکمله توګه نه ده ټول شوي، چې دا معلومه کړي څومره غنم له دې ولایت څخه راټول شوي. خدای وایي چې د سږ کال ترلاسه شوي غنم به د دې ولایت له اړتیا څخه زیات وي او نورو ولایتونو ته به هم ولېږدول شي. په همدې حال کې بزګران هم د سږني کال د غنمو حاصلاتو ته خوشحاله دي. خو دوی وایي چې د غنمو بازار ډیر سوړ دی او ترلاسه شوي غنم دوی په ټیټه بیه پلوري. د دوی په وینا چې په غنمو زیات لګښت راغلی چې دوی کړی مصرف هم نه پوره کوي. څو تنو بزګران ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
البته غنم او شوله ښه دي، حاصلات انشاءالله سږکال ډېر ښه ده، خو مصارف یې ډېر ده. یو خلطه امریکایي کوټ په 3,000 روپۍ او د تراکتور قلبه یعنی تقریبا 1,200 ډکسم همداسې ونیسه، نو مصارف یې ډېر ده، البته نه پوره کوي. او غنم زمونږ چې دلته مصرف مونږ ته ډېر کېږي او بازار ته وړو، نو یعنی 100 روپۍ هغه اخره تر 130-140 نه زمونږ غنم جیګ نه خرڅېږي.
سږکال هغه غنم ښه دي چې کوم ځای کې اوبه لري، پالیسګر مځکه شجار مځکه مقصد اوبو لري او در تم خدمت وکړی، کوټ تور کړی، ډی پی امریکایي کوټ ور کړی، سپین کوټ ور کړی، هغه اصل کړی.
دغه بزګران له دولت څخه غواړي چې باید د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې د له دوی سره مرسته وشي. د یادولو وړ ده چې کندوز یو زراعتي ولایت دی چې د کرنې د چارواکو په وینا د دې ولایت څخه د پاسه 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د 3:00 او هر پنجشنبه د سهار د 8:00 په خبرونه کې واوري. د دې خبرونه په دوه منې مای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غړې اچار تانس پروګرام. دوه خبریالان د افغانستان د رسنیو د شورا د غړیتوب لپاره انتخاب شول. دا کسان د شنبه په ورځ یعنی پرون د رسنیو د ټولنو د چارواکو او خبریالانو لخوا د انتخاباتو له لارې غوره شول. د افغانستان د رسنیو شورا درې کاله مخکې جوړه شوې چې د ملي شورا، د علماو شورا، د عدلی او مخابراتو وزارتونو او مدني ټولنو استازو یې هم غړیتوب درلود. نجس اپیل کابل پر راپور راکوی.
ل آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه چارواکي وای چې د رسنیو په شورا کې د دوه خبريالانو پر راتلو سره هڅه کوي چې د عامه رسنیو کمیسون رامنځته کړي. د دې ادارې په باور د رسنیو د عامه کمیسون په جوړېدو سره به په غیر قانوني توګه عدلي او قضایي مراجعو ته د خبريالانو د لیږلو مخه ونیول شي. د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د رسنیو د سرنې مسؤل صدیق الله توحیدی په دې اړه وویل:
فقط نن یوازې د دغو دوو خبریالانو په خاطر انتخابات وشول. دوه تنو چې ډېرې رایې وړې وې انتخاب شول تر څو د افغانستان د رسنیو په شورا کې برخه واخلي. دوی لومړی کار به دا وي چې په دې شورا کې د عامه رسنیو رامنځته کېدو ته هڅې وکړي.
د رسنیو د ټولنو مسؤلینو او خبریالانو د شنبې په ورځ د انتخاباتو له لارې دوه تنه افغان خبر اعلان د رسنیو د شورا د غړیو په توګه انتخاب کړل. د دې 200 کیلو لپاره 15 خبر اعلان کاندیدو چې د آزادو انتخاباتو په نتیجه کې دوه افغان خبر اعلان خپلواک صافی او عبد الله آزاد خنجانی د شورا ته وټاکل شول. د افغانستان د رسنیو شورا درې کاله مخکې جوړه شوې چې د ملي شورا، د علماو شورا، د عدلي او مخابراتو وزارتونو او مدني ټولنو استازي هم غړي توپ لري. په دغه شورا کې د ترتیب په اساس یو تن د ملي شورا او د عالمانو د شورا څخه، یو تن د عدلي وزارت، د مخابراتو وزارت موین، دوه تنه د مدني ټولنې غړي او دوه خبريالان برخه لري. د افغانستان د رسنیو د شورا لخوا دوه تنه ټاکل شوي خبريالان خپلواک صافی او عبد الله آزاد خنجانی د خپلو نویو پروګرامونو په اړه وویل:
دو دند مونږ د خپل شخصي رسالت په توګه منلي. لومړی اطلاعاتو ته د خبريالانو لاسرسی چې نور زموږ خبريالان د دروازې تر شا پاتې نشي، او دوهم د خبريالانو او د ځان د مسؤلیت لپاره ژمنه کوم چې په خصوصي رسنیو کې د استخدام قانون رامنځته کړي.
تلاش ما این خواهد بود که قانون رسانه‌های افغانستان در عمل تطبیق شود.
دو افغان خبریالان د افغانستان د رسنیو د شورا غړي توپ ته په داسې حال کې ټاکل کیږي چې اوس مهال افغان خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ځینو کارپوهانو په وینا کچري افغان حکومت د خبریالانو د ستونزو هواري ته پاملرنه ونه کړي، نو له 2016 کال وروسته ممکن خبریالان له سخت ستونزو سره مخ شي.
د ایران د ولسمشر ټاکنو ته اته تنه کاندیدان دي چې د دې هیواد د نگهبان شورا لخوا تایید شوي دي، خو یو شمېر ایرانیانو له دې جلا د انټرنیټ له لارې انتخاباتي پاڼه خلاصه کړې او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. پر دې انټرنیټ پاڼه د نگهبان شورا لخوا د اتو تنو تایید شویو کاندیدانو تر څنګ 12 تنه نور هم شته چې خلک رایه ورکولی شي. د دې مسلې نور جزئیات به فرشته
د کاندیدانو په انټرنیټي لیست کې یو شمېر سیاسي بندیان، اصلاح غوښتونکي او هنرمندان او داسې کسان هم شامل دي چې شورای نگهبان یې کاندیدي مخکرت کړې ده. د ټاکنو د وی پاڼې ته د زموږ رایه د ایران آزادي ټاکنې نوم ورکړ سوی دی چې د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو تر رسمي پیل یو ورځ مخکې به د خلکو نظر واخلي. د دې ټاکنو نتایج به هم په هغه ورځ اعلان سي. پر انټرنیټ د یو شمېر فعالانو یوې ډلې چې دغه ویبپاڼې جوړه کړې ده نن هیله څرګنده کړه چې دا به په ایران کې رای ورکوونکو ته د دې احساس ورکړي چې که یې په آزادو انتخاباتو کې برخه اخیستی نو څنګه احساس به یې کوه. د دې انټرنیټي ټاکنو د ترسره کوونکو د نړیوالې کمیټې مشري په روسیه کې د شطرنج پخوانی اتل ګاری کاسپاروف کوي چې د روسیې د رژیم له مخالفینو ګڼل کیږي. ګاری کاسپاروف ویلي چې هدف یې په ایران کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د زمینې برابرول.
د ایران ټاکنې دروغې دي ځکه چې یو شمېر کاندیدان، رښتینی کاندیدان، د آیت الله ګانو د کمیټې، د خامنه ای د کمیټې لخوا له سیالۍ څخه وایستل شول. نو که چیرې د ایران د خلکو رښتینی نظر وغواړو، باید د هغوی لپاره د بدیل ټاکنو زمینه برابره کړو تر څو هغوی رایه ورکړي او خپل نظر څرګند کړي. کاسپاروف تیر کال په روسیه کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت کې ورته انټرنیټي انتخابات په سمبولیک ډول ترسره کړل او وایي چې سږ کال به هم له ورته پروسې څخه کار واخلي. تیر کال د روسیې لپاره په دې انټرنیټي ټاکنو کې تر اتیا زره زیاتو کسانو ګډون کړی و. د ایران لپاره د نمایشي انټرنیټي انتخاباتو پر یوه پاڼه په کاندیدانو کې د هاشمي رفسنجانی او اسفندیار رحیم مشایی چې د شورای نګهبان لخوا د کاندیدۍ غوښتنې رد شوې وې او د رژیم د دوو مخالفو اصلاح غوښتونکو مهدي کروبي او میر حسین موسوي نمونه هم شته. په ایران کې د جمهوري ریاست کاندیدان تر یوې اونۍ کم وخت لري چې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو لپاره کار وکړي. په دې هیواد کې د جون په 14مه نیټه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ښځو ته د کاندیدۍ اجازه نه ده ورکړل شوې.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د روان خپرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې او دغه راز تنس پروګرام د ګوري اچار اورئ. دایشي ازادي راډیو سربیره پر دې چې د راډیو لاري اورئ، د انټرنیټ لاري هم اورئ او همي مطالب لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام، ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه ده. تاسې کولای شئ چې نه یوازې د ورځې تاسو